السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د جرمني پولیسو نن د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب 2 تنه شکمن افغانان د سویډن پر پارلمان د برید په تور نیولې دي. د جرمني لوی سرنوالۍ په یو بیان کې ویلي د ابراهیم او رامین په نومونو دوه کسان د جرمني د ختیځ په ګیراسي مکینه ول شوې دي. سرنوالان وایي چې تورن او کسانو په سویډن کې د قران کریم د سپځولو لپاره وسګنې پیښې ورسته غوښتل د سویډن پر پارلمان غچ اخیستونکو برید وکړي. په بیان کې راغلي دي چې داعش د تیر کال په دوبه کې ابراهیم ته دنده ورکړې و چې د سویډن د پیښې په خبرګون کې په اروپا کې تروریستي برید وکړي. د بیان له مخې نوموړی تورن دی چې له رامین سره په ګډه یې غوښتل په پلازمینه استوکهولم کې د سویډن د پارلمان په ساحلو کې د وسلې په ذریعه پولیس او نور خلک وژني. د جرمني د سرنوالۍ په وینا دوی دواړو داعش ډلې له یوې سیمه ییزې څانګې سره په مشوره کې د حملې ته ځانګړې تیاری نیولې وو. د سویډن د استخباراتو یو ویاند هم ویلي چې دوی له جرمني سره په دې قضیه کې مرسته کړې. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حمله وروسته متحده ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلاف د خبرو له لارې هوار کړي. د سپینی مانی ویان د کرین جان پیر بیګال طالبانو غوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حمله نه کیږي. هغې زیاته کړه امریکا پر دې ژمنه ولاړه ده چې افغانستان باید هیڅکله د هغو تروریستي ډلو په ځاله بدل نشي چې امریکا یا متحدانو ته یې ګواښ پیښوي. میرمن جان پیر د پاکستان په بمبارۍ کې د ملکي وګړو پر تلفاتو هم خفګان ښودلی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس ویست وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په 13 فبروري میاشت کې په دوحا کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ویست یو ځل بیا سیمې ته روانېږي. هغه نن پر ایک شبکې په یو لاند بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند ته او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي ترڅو له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي. په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د درنو واورو لورېدو وروسته یو نوې سروې د امو په سندیزه حوزه کې د واورو په زیرمو کې د پاموړ زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایک شبکې په یو بیان کې خبر ورکړی چې د امو او پنج سندیزه حوزې په اړوندو سیمو کې د دې وزارت د یخچالونو او واورو د سروې د ډلو فزیکي سروې سږ کال د واورو په ارتفاع او ساحو کې د تیر کال پرتله زیاتوالی ښیي. د سروې له مخې سږ کال به له واورو د ترلاسه شوو اوبو په اندازه کې هم 20% زیاتوالی راشي. او استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقوقو مسایل بللي له افغانستان سره د کرکټ د شلوورالو بو پلان شوی لړۍ ځنډولې ده. دغه لوب لړۍ راتلونکي اگست میاشتې ته پلان شوی و. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسأله په تفصیل اوریدل شي. د افغانستان او پاکستان تر روسي او شخړو وروسته امریکا دواړو لورو ته پیغام ورکړ.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. د پاکستان مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي.
د اتلانتیک شورا بیا وایي داسې ښکاري چې د اسلام آباد او کابل اړیکې به نورې هم ترینګلې شي. د چارو دی وکتونکي نظر مو هم پوښتلی.
پس باید سر پاکستان از راهای
پاکستان باید په ډیر هوښیاري فشار راوړل شي ځکه موږ باید له پاکستان سره د افغانستان ملي مسایل په پام کې ونیسو او احساساتي نشو.
د افغانستان او پاکستان د همدې ترنګلتیا په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم د سیمې په سفر روانيږي. افغان جونې د نوي تعلیمي کال له پایل سره د خوندزي او پانتونونو د خلاصون غوښتنه کوي او قطر په غزه کې دوربان ټینګښت محتاطانه هله خوده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر راپورته. په افغانستان کې د پاکستان له هوایي حملو او په ډیورنډ کرښه د دواړو لورو ترمنځ لنډختی وروسته واشنگټن پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر پرون خبري اعلان ته ویل د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د بریدونو په پایله کې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې او وختول عمله خواشینه ده. هغه یو شمېر سیاسونو او مخکنیو افغان چارواکو هم د پاکستان بریدونه غندلي او د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړې دي. تفصیل له امید زهیر ملاور.
پر افغان خاورا د پاکستان هوائی حملو تا د افغانانو نړیوالو غبرګونونه سپینې ماڼۍ د پاکستان لخوا په هوائی حملو کې د ملکی افغانانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې او پر طالبانو پاکستاني غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرنی جان پیر پرون خبریالانو سره خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې له زغم کار واخلي څو د نوموړې له قوله د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. کرندا هیله هم خود چې افغانستان نه باید د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي.
موږ له طالبانو غواړو دا ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. د پاکستان مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي. موږ ژمن یو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان به نور هیڅکله د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي چې غواړي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو ته یې زیان ورسوي.
د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې 15 ښځې او درې ماشومان ووژل شول. طالبان حکومت وای بریدونه د ملکی وګړو په کورونو شوي. د طالبانو حکومت د دې برید په جواب کې ادعا وکړه چې په ډیورن کرخې د پاکستان په نهو پوځي مرکزونو حمله کړي. خو د دې جګړې لامل د وختي مرکزوب لپاره لا هم رسمي ارقام نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوې اعلامیه کې په افغان خاورا لخپلو بریدونو دفاع وکړه او ویل په پکتیکا او خوست کې د حافظ ګل بهادر او ټي ټي پی غړي په نخه کړي دي. خو د طالبانو حکومت یې د ادارات کړه. ورته وخت کې یو شمیر سیاسیونو او پخوانیو او اوسنیو افغان چارواکو د پاکستان هوایي حملو ته سخت خبرګون ښودلې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي دا بریدونه په کلکه غندلې او د افغانستان په خاورې ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللې. خغلی کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي ځکه د دواړو هیوادونو په زیان تمامي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي اساسي نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه دا برید د نړیوالو قوانینو نقص او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللې. نوموړې د حملې غندلې او زیاتوي د افغان ښځو او ماشومانو وژل د منلو نه دی او هیڅ ډول امنیتي ګواښ نشي توجیه کولای. د افغانستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر حنیف اتمر هم په خپل اکسپانه لیکلی دا بریدونه چې د بیګونه خلکو د وشل کېدو او ټپي کېدو لامل شوی د کرکې وړ دی او د جدي بې ثباتۍ لامل کیږي. د پاکستان د پارلمان مخکینی غړي او د ملي ډیموکراتیک غون مشر محسن داوډ بیا په افغانستان کې د پاکستان بریدونه یوازې د خلکو د پام بدلولو هڅه بللې او زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ د لمنځه وړو اراده نه لري او په نوي نیابتي جګړه کې نړیوالو قدرتونو د وسیلې په توګه غوره کړی دی. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د بریدونو ته په اشاره په خپل اکسپانه لیکلي د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د افغانانو خاورې او ځل بیا د ترهګرۍ په مرکز بدلول د پردیو د ګټو او ارمانونو پر ضد یوه ناوړه نړیواله لوبه ده. په ټولنیزو رسنیو کې ډیر شمیر افغانانو هم د پاکستان د بریدونو په اړه توندې څرګندونې او د پاکستان ضد لیکنې کړې دي.
بل لور ته د اتلانتیک شورا کارپوهانو د دوشنبه په سهار د افغانستان په دوو ولایتونو کې د پاکستان هوایي حملو ته په اشاره ویلي ښکاري چې د طالبانو د حکومت د کړنو پر وړاندې د اسلام آباد حوصله پای ته رسیدلې. د دې شورا په نوې تحلیل کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړي راغلي چې ډېر لری ښکاري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ژر او د تل لپاره جوړې شي. پاکستانی جټالو تکو د دوشنبه سهار نږدې 3 بجې په پکتیکا او خوست کې بمباری وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اټلانټیک شورا کارپوهانو په یو نوې تحلیل کې په پکتیا او خوست کې د پاکستان وروستیو حملو ته په اشاره لیکلي ښکاري چې د طالبانو حکومت د کړنو پر وړاندې د اسلام آباد حوصله پای ته رسیدلې. په دې تحلیل کې چې د دوشنبه په ورځ د دې شورا په پاڼه خبر شوې راغلي ډیر لری ښکاري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ژر او د تل لپاره جوړې شي. تحلیل کې زیاته شوې پاکستان منور له ترهګرو ډلو سره د سولې د ناکامو مذاکراتو سیاست تعقیب نه کړي. د اټلانټیک شورا د کارپوهانو په باور د وی بشپړ جګړې لپاره د طالبانو ورتیا او لیوالتیا محدود ده او پر همدې بنسټ شاید د بریدونو په غندلو نمایشي حرکتونو او په پایله کې د تحریک طالبان پاکستان څخه په لا ډیر ملاتړ بسنه وکړي او له همدې عمله د نخوتو د زیاتېدو امکان کم دی. خو په تحلیل کې دا هم راغلی چې په پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان د بریدونو د زیاتېدو احتمال شته چې دا کار به لامل شي چې پاکستان د انتقام د اخیستو په نیت په افغانستان کې نورې بمباری هم وکړي. د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیا او خوست کې دوه کورونه په نخښه کړل چې په پایله کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ 15 ښځې او درې ماشومان ووژل شول. د طالبانو حکومت دفاع وزارت د دې بریټ په جواب کې وویل په ډیورن کرخې د پاکستانی پوز مرکزونه په نخښه کړی. اسلام آباد تور لګوي چې د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي او د افغانستان له خاورې په ګټ په پاکستان کې بریدونه کوي. خود طالبان حکومت کې دا تور ردوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي وايي باید هڅه وشي چې د دوه هیوادونو اړیکې لا ډېرې ترنګلین شي. د سیاسي مسایلو شنون کې طارق فرهادي ازادي رادیو ته وویل باید فهم شي چې د تحریک طالبان پاکستان په خاطر د افغانانو ګټه په ځانګړي ډول د سوداګرۍ او افغان کډوالو په برخه کې له خطر سره مخ نشي.
پس باید اکثر پاکستان از راهای
دی وای په پاکستان باید په ډیر هوښیاري فشار راوړل شي چې کوم باید له پاکستان سره د افغانستان ملي مسایل په پام کې ونیسو او احساساتي نشو. باید د ټي ټي پی او طالبان وایي کې خپل ملي کټ سره جلا کړو چې نه باید له پاکستان سره په جګړه واوړي
پاکستان په جنگ.
د سیاسي مسایلو بل شنون کې سمي یوسف زی بیا وایي دا وزد د پاکستان په ګټه هم نه دی او په پاکستان کې به د ټي ټي پی د نورو بریدونو زمينه هم برابر کړي.
پاکستان باید فکر
کړي دی وای پاکستان باید فکر وکړي چې د بمباری لاري طالبانو سره زلا ډیریږي او په مقابل کې شاید نور طالبان د پاکستان غوښتنو ته پامونه کړي او ټي ټي پی له دې وضعیت په ګټه خپل بریتونه لا زیات منسجم کړي. د پاکستان حکومت په ځلونو له طالبانو غوښتي چې اغیزمن ګامونه پورته کړي څو د افغانستان له خاورې تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته نه کړي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په پاکستان کې د امنیت د هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو په افغانستان کې نوې تعلیمي کال ته دوا ورځې پاتې دي. سبا د نوې مریض کال لومړۍ ورځ ده او په اغلب ګومان د کال په دوهم ورځ په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیلېږي. په همدې حال کې لزدا کړو به برخې او شمیر نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې په نوې تعلیمي کال کې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي پورته خوندزي پرانیزي. دغه یو شمیر نجونو ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې د دوی خوندزي بند وو د ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي او روحي فشار هم ګاللی. خود طالبانو د حکومت له چارواکو مو پښتنه وکړه وایان دی په دې اړه پښتنه جواب نکړي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د دې لپاره چې دریم هجری مریض کال د پیل په درشل کې چې په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل سره سمون لري یو شمیر لزده کړو به برخې شوین جونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سا کال د لشپګم ټولګي پورته د خوندزیو دروازې د جنو په مخ پرانیزي. یا دنجونو ازادي رادیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې دوی په مخه د خوندزیو دروازې تړل شوی لړیرو رواني ستونزو سره مخ وي او وخت یې په سختۍ تیر کړای. تی دوی لړلې تسلا ازادي رادیو ته وویل
زمون هیواد په خلکو انجینرانو ډاکټرانو او ښوونکو ته اړتیا لري. د میرمنو لپاره یو اړتیا ده چې زده کړې وکړي او تعلیم ترلاسه کړي ترڅو خپل ماشومان ښه وروزي او ان شاء الله نوی کال به داسې کال وي چې موږ کولی شو خپل ښوونځي ته لاړ شو او خدای دې وکړي چې طالبان د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي ترڅو نجونې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
ستاره مرادی بل هغه انجلې د چدنجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخ کې په نهم ټولګي کې وا وای په کور کې لناست سره ستړي شوي او وخت په سختۍ تیروي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
زیاتر دخترا افسردگی پیدا کرده
بیرین جونی پا خبگان اخته شوی زن پویگم چه ولی افغانستان داست یو حواد دی چین جونی او خجه لهر چه ببرخی کریدی کناری نزدکری کبی مطالعه کبی او به هر کار کبی امداشان باید خجه هم او کولیشی ولی دی ناری او خجه ترمانز توپیر شتون داری خجه هم اماغ انسان دی چه خدای پیدا کرده او ناری نه هم.
ستاره مرادی له طالبانو غواړي چې جنو ته د خوندزي او ته د تللو او د دوی د راتلونکو لپاره د زده کړې حق ورکړي. د 2021م په اگست کې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته هغوی له شپږم ټولګي پورته د جنو په مخه د خوندزي دروازې وتړلې او د 2022م کال په دسمبر کې په پهنټونونو کې هم جنې له زده کړو را وګرځولې. خو د طالبانو د حکومت د پهنې وزارت ټول جنو ته د عمر له محدودیت پرته دینی مدرسو ته د تک اجازه ورکړې ده. هم حاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما لمرستیال مارکوس پوتسل سره په کتنه کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د خوندزیو او پوهنتونونو دروازې د دینجونو پر مخ پرانیستل شي. کرزی د دوشنبه په شپه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دینجونو تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه مهمه اړتیا ده. دا چې په نوې ښوونیز کال کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل سي او کنا، په دې اړه مو د پوهنې وزارت لویاند منصور احمد حمزه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په 1401 کال کې ویلي وو چې دغه وزارت له شپږم ټولګي پورته نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانستلو پر طرحه کار کوي، خو له دو کلونو تیرېدو وروسته هم د یادې طرحې جزئیات او د پلي کېدو وخت لا نه دی په ډاګه شوی. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل د دروازو د پرانستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. قطر په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره موافقې ته په احتیاط سره خوشبیني څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مصر او قطر په ګډون منځګړي هیوادونه له څو ورځو راهیسې هڅه کوي اسرائیل او حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني د اوربند موافقې ته وهڅوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې اورو.
په غزه کې چې ځینې سیمې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي، له څو میاشتنیو جګړو وروسته د موقتي اوربند لپاره هڅې له څو نیو رئیس روانې دي. خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې که څه هم مرکچیانو پر اوربند موافقه نه ده کړې، خو دوی په احتیاط سره هیله مند دي. مجید الانصاری په دوحه کې په یو خبري غونډه کې همداراس خبرداري ورکړ چې د غزه په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلی پاوز عملیات خای لوی بیرحمی وي او دومره زیات تورانای رامنځته کړي چې د منځني ختیځ په کړکیچ کې به یې لدې مخکې سره نویلیدل شوی. لبلې خو د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد مشر چې د خبرو لپاره په قطر کې او بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی، د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان په نننۍ خبري غونډه کې وویل دیوید بارنیا نن دو هیڅ خولار خود ده هغه په وینا تخنیکی ټیمونه لا هم خپل خبرو ته دوام ورکوي. بارنیا ورسته لدی چې د سولې د خبرو مرکچیان د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند لپاره په خبرو کې پاتې راغلل، پرون د قطر له صدر اعظم او مصری چارواکو سره د خبرو لپاره دوه ته ورسید. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایند وویل چې د اصلي مرکچیانو تر خبرو ورسته اوس تخنیکی ټیمونه د احتمالي اوربند د موافقې جزئیاتو ته کتنه کوي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوې وروستۍ ارزونې په غزه کې بشري وضعیت ډیر سخت بللی او ویلي دي چې د جګړه ځپلې غزې شمالي سیمو ته د مرستو له رسولو پرته ښایي شاوخوا 300,000 خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د غزې نږدې 2.4 میلیون وګړي په جګړو کې راګیر دي. په عین حال کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د غزې ترانګې ته د بشري مرستو پر استولو د اسرایلو بندیز له بشري جنایت سره انډول اقدام ګڼل کېدای شي. د دې دفتر ویان جریمی لارنس نن وویل غزې ته د بشري مرستو پر رسولو د اسرایلو دوامدار محدودیتونه او ورسره په هغه لار چې اسرایل دښمنیو ته دوام ورکوي ښایي له لوګې د جګړې د یوې تګلارې په توګه له کار اخیستو سره برابر وي چې دا بیا بشری جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو را سره پات شي لګ شی به ورسته تاسو پیغامونه هم در تخبرو. خو اوس راځو د دغه خبرونه پاتو راپورونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي متحده عرب امارات او هند ته د خپل سفر خبر ورکړی دی. توماس ویست پر خپل ایکس پانه د دې سفر هدف چې روان اونۍ تر سره کیږي د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکارۍ جلبول بللی دي. هماله یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغیزمنې شوي له امریکا غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي څو دوی ته په نوي کال کې لږ تر لږه د زده کړې، تحصیل او کار حقونه ورکړل شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
تاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست روانونه هند او متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي. ویست ډیسیژن بی په سهار پر خپل ایکسپارنه لیکلی چې هغه په دې سفر کې د افغانانو د ملاتړ په موخه د همکارۍ په اړه ل امریکایي شریکانو سره لیدنه کوي. توماس ویست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو نوموړی په داسې حال کې هند او متحده عربی اماراتو ته د خپل سفر خبر ورکوي چې تر راتلونکو دوه ورځو به په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. د طالبانو حکومت د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتون ته د هغوی د تګ د بندیز د لرې کولو لپاره تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. یو شمیر ښځې او نجونې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغیزمنې شوې دي وایي دوی تمه لري چې امریکا به سږ کال د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو له دوی اخیستل شوي حقونه بیرته ورکړل شي. په کابل کې اول دوه نجونو چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د اتم سمستر محصله وه غوښتنه کوي چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. هغې چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه د امریکا له متحده ایالاتو څخه دا ده چې د نجونو لپاره د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه ټینګار وکړي او ډېر همکاري وکړي تر څو نوی لمریز کال د ټولو افغان نجونو لپاره د دوی د راتلونکي لپاره یوه هیله او رڼا وي.
د جوز جان ولایت د سیمه ایزو رسنیو یو پخوانی کارکونکي چې نه یو وختل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل
پخوانی بیکار می پوشیم و
اوس مهال موږ په کور کې بیکاره یو، نه دنده او نه هم کوم بل کار لرو. له امریکا زما غوښتنه دا ده چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړل شي او په اسلامي امارت فشار راوړي چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د امریکا په ګډون نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د هغوی د تحصیل، زده کړې او کار د حق پر ورکولو ټینګار کړی دی. د دې سره سره تر اوسه دا نه ده څرګنده چې توماس ویست به د خپل سفر په ترڅ کې د هند او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره پر کوم ډول ملاتړ خبرې وکړي. توماس ویست تیره میاشت هم دغو دواړو هیوادونو ته سفر درلود او د افغانستان په اړه یې د یادو هیوادونو چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي په روان کال کې د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي، خو تر اوسه یې د دغو سفرونو او یادو هیوادونو له چارواکو سره د خپلو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می ډالو ته څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می ډالو کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم د دې پروګرام وروستای راپور راخلو. په تخار کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو فارم جوړولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د دې ولایت فارم لرونکي له خپل کار او فعالیت څخه خوښي څرګندوي او پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي ځکه له ښه کیفیت څخه برخمن دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار اجمل آریان راپورت.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې
چې په نوموړي ولایت کې د یو شمیر پانګوالو لخوا وویش د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو فارمونه جوړ او فعالیت کوي.
د غواګانو یو فارم لرونکي خانجان افغان ازادۍ راډیو ته وویل چې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت د شیدو غواګانو یو لوی فارم جوړ کړی او هر ورځ 200 لیټر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوي.
8 میلیون روپیه مایه سرمایه گذاري
د فارم کې د مختلفو نسلونو غاتیا راست شیدو غواګانې موجود دي او هر ورځ 200 لیټر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوي او اته نه پروت پکې د کار زمينه هم برابر سوې ده.
خغلی افغان زیاتوي چې په دې فارم کې د شیدو غواګانو ترڅنګ د غوښې غویان هم روزل کیږي. سیف الدین نیازی چې په تخار ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د لبنیاتو د تولید فابریکه جوړه کړې ده. خغلی نیازی وایي چې هر ورځ نږدې 600 لیټر شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کوي.
روزانه 500-600 کیلو پروسس میکنیم. از نگاه ما
هر روز مش 500 لیتر شیدې پروسس کوو. بازار ته د شیدو ترڅنګ مستې، قیماق، چکه، شلومبې، پنیر او کوچ وړاندې کوو. اوس مهال موږ یوازې د تالوقان ښار ته خپل تولیدات وړاندې کوو او له خپل کار څخه راضي یو.
د تالوقان ښار یو شمیر وستونکي هم د دې فارمونو د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي. د یاد ولایت یو وستونکي رفیع الله ازادۍ روډې ته وویل
از همي مردمي همي تخور تقاضا را دارم کې ادمي
زه له هیوادوالو غوښتنه کوم چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني تولیداتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد اقتصاد وده وکړي، ځکه وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي.
د تخار د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست د لبنیاتو مدیر نظیف الله جویا وایي چې په یاد ولایت کې ولس د شیدو او لس د غوښې غویانو فارمونه موجود دي.
در ولایت تخار 27 فارم
په تخار کې ولس د شیدو د تولید او لس د غوښې د تولید فارمونه موجود دي. هر ورځ د شیدو فارمونه 10000 لیټر شیدې تولیدوي او د لبنیاتو کارخونو ته وړاندې کوي. په تخار کې اوس مهال 15 د لبنیاتو د تولید وړې کارخونه فعالیت کوي.
تخار په شمال ختیځ زون کې له کندز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي او د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو کلنۍ عواید هم لمدې درک دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي درنو خوږو ورېدونکو ته. زما محمد انیپل هم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه دا پیغام درته پیښدم چې د پاکستان حکومت تیر ورځ یو ځل بیا زموږ پر خاورو باندې تیری وکړ چې د همدې تیری په نتیجه کې زموږ ځینې میرمنې او ماشومان په شهادت ورسېدل. الله تعالی جل جلاله څخه ودی ته د جنت الفردوس غوښتنه کوم او کچیر وګورو نړیوالو قوانینو ته، اسلامي قوانینو ته او د دوه ګوندوی ترمنځ کوم قوانین دي، په هیڅ دغه درو وړ قوانینو کې داسې عملو ته ځای نه ورکول سوی دا نه ورکول کیږي چې دا هم دغسې بریدونو په نتیجه کې دي زموږ بیچاره ولس له منځه ځي. نو دوی دا کړی وه چې موږ د همدې بریدونو په نتیجه کې د عبدالله شاه په نوم یو ترهګر وژلی ده. دا بالکل دروغ وله، ځکه عبدالله شاه فوراً دستي په ټولنیزو رسنیو ځان څرګند کړ چې زه د پاکستان په مرکز کې یم، زه نه وژل سوی یم او دغه کومه ادعا چې پاکستان کوي دا بالکل دروغ ده. نو دا رکنګ ونیتوب که موږ وګورو ګوره چین هم زموږ یو ګاونډی دی، ډېر قوي ده، که په اقتصادي لحاظ وي، که په سیاسي لحاظ وي، که په پوځي لحاظ وي، خو دغسې عمل موږ په تاریخ کې نه دي لیدلي چین دې موږ ته کوم زیان رسولی. متاسفانه چې دغه اسلامي ملک ده، نو موږ له ده څخه ډېر په عذاب یو. د یو آزاد او باد او خپلواک افغانستان په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل و ارغنداب ولسوالی سیتخیل د کلی څخه زرپلاین کی. نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده، د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پلتو رواني بې ځایه ځي. نو هیله ده چې تاسو موږ دا پیغام ورسوي د امارتو مسرانو ته او د امارتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل شي.
السلام علیکم. بعد السلام. دا غزنی ولایت کیرو لسوالینه پیغام کلی کړه تاسو سره يم چې د کیرو لسوالې کې رقم ساري مرز لګیدلای دی. خدای دې وکړي چې تر مسلینو پوری ورسوي. هغه د کیرو لسوالې دی حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرز د 2 میاشتو د 3 میاشتو راځي دا روان د پمختګم سکړه ده تر اوسه پورې مسولینو د شخص غږ د چانه در ویدلې ډېر خلک زې پکړې دي مقصد داسې مرز ده تبي سردرد سال ور سره لري درې نفر مرزو بلم لري تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه خوړلې باید تاسو د غږ تر مسولینو پورې ورسوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې د ماخستان نه نیمه بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته اونیس پروګرام تاندې څنګه خبرې دوه ته چمتو دی خو اوس په مکړې لانډو خبرونه ته د جرمني پولیسو نن د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب دوه تنه شکمن افغانان د سویډن پر پارلمان د بریټ په تور نیولې دي د جرمني لوی سرنوالۍ په یو بیان کې ویلي د ابراهیم او رامین په نومونو دوه کسان د جرمني د ختیس په ګیرا سیمه کې نیول شوی سرنوالان وایي چې تورونو کسانو په سویډن کې د قران کریم د سپځولو لپاره وسګنې پیښې وروسته غوښتل د سویډن پر پارلمان غچې خستون کې بریډ وکړي پر افغانستان د پاکستان له هوایي حمله وروسته متحده ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خواو غږ کړی چې خپل اختلافونه د خبرو لارې اوار کړي د سپینې ماڼۍ ویان د کرین جان پیر بیګا له طالبانو غوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حملې نه کیږي هغې له پاکستان هم د زغم غوښتنه وکړه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي په تېره فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ویست یو ځل بیا سیمې ته روانېږي هغه نن پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو لاند بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي چې له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ لپاره همکاریو په اړه خبرې وکړي ویست د خپل سفر دقیق وخت او د خبرو د اجنډا جزئیات نه دی روښانه کړي ښاغلی ویست په داسې حال کې سیمې ته روان شوی چې پر افغانستان د پاکستان له هوایي حملو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د درنو واورو لوریدو وروسته یو نوې سروې د عامو په سیندیزه حوزه کې د واورو په زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې خبر ورکړی چې د عامو او پنج سیندیزه حوزې په اړوندو سیمو کې د دې وزارت د یخچالونو او واورو د سروې د ډلو فزیکی سروې سکل د واورو په ارتفاع او ساحو کې د تیر 1400 کال پرتله زیاتوالی ښیي د سروې لمخې سا کال بل واورو د ترلاسه شو او بو په اندازې کې هم وو وشت سلنه زیاتوالی راشي په بیان کې راغلی چې د دې سروې هدف ته هواد د سندوز هاوزو د واوري او اوبو د کاچې معلومه ولدي استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقوقو مسایل بللې له افغانستان سره د کرکټ د شلورلو په پلان شوې لړۍ وزندوله د کرکټ انفو وی پانی د راپور لمخې د استرالیا کرکټ بورډ نن په یو بیان کې وویل د افغانستان جنو او خزو د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له وجې د استرالیا له حکومت سره تر سلام مشهور وروسته یې دا پریکړه کړې ده او د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي د توپچی حملو په نتیجه کې درې ملکی وګړي وجل شوې دي د دې سیمه والی الکساندر پروکودین نن ویل چې د دې حملو پر مهال د استوګنې دوال وړ پولیسي ودانۍ هم زیانمنې شوې دي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی ځینې کسان په تیر بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي
نور نړۍ سوشل میډیا څخه ډول استعمالي مولي څخه ډول استعمالو زوريژن په دې حالت باندې فیسبوک یوټیوب ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ د یو چا عکس واخله هر لیکنه چې دیور پسې وکړه
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي
که فیسبوک او ټویټر که هرڅه دي لکه چاکو داسې دي نو لکه د چاکو نه چې هم موږ میوه په پوچا وای شو کار په کړای شو هم یو څوک په واجل شو قاتل په کړلای شو هغې خپل لاس کې دی ازره دی په خو باندې خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي کنه په دغه نه ښه ګټه خلې یو چاته ګټه رسیږي
امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. درمن اوریدونکو د اکثر کسانو په باور ټولنیز رسنیو نړۍ په کوچنی کلی بدل کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه جر او امهاله کیږي، خو ټولنیز رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیر بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا څخه یو
کوم وخت ما فیسبوک جوړ کړای و نو تر څو پیډله ما چې یعنی زه باید په دوکې مسیج ریکوست او کوم څه او څه یعنی دا ټول شایبان کوم تر هغه پورې یعنی باور وکړ کوم چې چا ته نو مې ریډل چې دا د خزه ده یعنی زه ته ډیر مزایمت کلا چې یو دوی چا پزړه کې به یو ویره پیدا شو چې یعنی دا څوک دی دا به څو یی دا مو څه پیژنې دا نو یی چې کزه یو چا خورته مزایمت وکم هغه خو بیرته دې ما خورم یو بل اورد دې ما خورته څوک مزایمت وکونه په ما به څوره بعده ولګي ک فیسبوک ټویټر کا هر څه دې لکه چاکو داسې دي نو لکه د چاکو نه عم موږ مې واپې پوښتنه وای شو کار پکړای شو عم یو څوک په واجل شو قاتل پکړلای شو هر خپل لاس کې دی ازره دی په غوونه قاتل کې دی میخال کو ژوند خپل ځان تبا کوي کنه په دغه نه ښه ګټه خلې یو چاته ګټه راسیږي دی راي خلک دي چې خپل خورته یا ته په نابلاته شماره باندې زنګ راشي په کور کې مړی جوړي وي غم یې نه وي مړی وي خدای همیشه خلک لوران ته په مغه شماره باندې زنګونه کوم زایمت کوم مسیجونه کا هیڅ جاهل خلک په باورم کويشته وګراینده داس چې بچي عکسونه خستي او بیا عکسونه په موري کې چول ونه موري بچو راکښه مکه د عکسونه به څه کېده یا به چا قصدن هغه پټول هغه به نشراتو ته خبره کول وسی د موغه وخت دی یعنی د یو پاتمن دی وی عزتمن دی چې یو څوک دی غوسه یو داسې مسیج ولېږي چې داسې نو هغه چې کله خپلوانی وسخه عموما یعنی په کور کې کوور دی کزور دی ټول فیسبوک لري ته پویږي چې دا قصدن هم چا کړی ک پویږي چې مثلا او دی به هغه کس بخي پیژن نه داسې یو پوسټ به ورته وکړي چې دغه د پاره به یعنی د مرګ فرمان صادر شي هدف مو دا دی چې بعد استفاده از نه وشي د هغه د خلکو ژوند تباکی وي یو ځوان چې دی یو چا په نامه پوسټ کوي دی یو چا هم کو که خصوصا سنغم جونی وی کاله کی کار چوپی هغه دغه د آینده پر لا فکر وکړي غو ټول آینده په غو پوری تړلې ده په یو بعد خو خبر پوری
دا وازین جونی نه دی چې لزینو خلکو څخه دا چې ټولنیز رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي. هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وای چې د ټولنیز رسنیو په تیر بیا فیسبوک کارول ځانته اصول او اخلاق وړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکړو چې له بده مرغه په افغانستان کې هغه استفاده نه ځینې کیږي. فیسبوک یو خواله رسنۍ ده، باید په منظم ډول وکړو چې د اطلاعاتو معلوماتو لپاره د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبت انګیزې د خپرېدو لپاره او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وکړو. له بده مرغه چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تیرو کلونو کې مو سم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې من په ذهنیت تخبرولو او د داس تبلیغات فرق کاریده چې هغه اکثره شایعات او غنګوسي به اوازې به هغه خلکو فیسبوک ته چولا او ما ځانه فکرونه به خراب کړ. باید د فیسبوک د ما ځانه خرابیا د پاره ونه کړول شي، بلکې د فکر او ذهنیت ته جوړولو اطلاعات او معلوماتو د خبرولو یو ډول د ساتری لپاره باید وکړوس.
ډیره زیاته مننه. همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ. اکثره زموږ تاسو ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي، یا نامناسب پوسټونه کوي، او یا هم کومنټ هغه څه چې په کار ده نه ورکوي. ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
د ډېر پوری غوي د سوشل میډیا کوم وسلو فالسي چې په غوڼه کې جی بي او اس فیسبوک سره سره پیدا کړی وار چې جوړو غواړي یا څه چې په ذهن کې راوګرځي غوي خبروي او مشروبی هغه بدا کی بیا فیدبیک چې په ورسته کوم منفي نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري. یو دا مسله ده، بل خبره ده چې د ناپوهي یا د علم د سچ ټواله مې یو مسله ده چې هر څاپ لمړي لاس په فیسبوک لاس سره پیدا کوي د مت شخصیت ته یو کتل سم سر شات نه لري د فیسبوک ته پرې نه کیږي نه پیژنه نه دیم پر فیسبوک باندې قاله دي پوسټونه کوي او د بل شخصیت وژنه کوي او د خلکو رسنۍ چې منفي تبلیغات خپروي او هم ذهنونه خرابوي.
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستې ګوري وخت ځای کوي، هغه یوازې فیسبوک نه، دا نورې موږ کولی شو سره یاد یو کې مثلا نن سبا ټیکټاک ډیر زیات رواج دی، انسټاګرام سو ټیکټاک سو دا هر څه. کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده؟ تاسو له خپلو تجربو سره توایه څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري؟
تر دې پوری د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دي، ځکه ورسره کومه بنسټ ګرځېدلې پولیسي بنسټونه وي درې به چې فیسبوک اکاونټونه ولري پر هغه باندې باور کېدلې چې اکثر رسنیزي ادارې دي چې د فیسبوک څخه معلومات خپریږي هغه واقعیت دی او د منډې په توګه کاریږي. اما عمومي عام ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، دا ډېر سخت ده. په واقعیت سره کله چې د دې تفکیک کېږي او معلومېږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هم هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تفکیک وکړي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چې هلته علمي سطح ټیټه ده، خلک چې دومره فوري هغه د تحلیل برخه یو څه کمزوري ده، نو ډېره به سخت وي چې په افغاني ټولنه کې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فوري هغه سې تفکیک وکولای شي لکه څنګه چې په نورو دنیا کې ترې وبېده فوري کېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل ار څوک نشي کولای په دې پوسی چې دغه کوم څه چې خبره سوي دي دا رښتیا دي دروغ دي دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي، د تاسو مشوره به غوته څه وي چې د خپل اخلاقي دند وګڼي چې غلط څه خبره نکړي؟
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کې کاریږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه، باید خلک په فیسبوک کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه تروي چې هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به په خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي.
بالکل، دا شخصیت د فیسبوک لپاره پانت من نیست. که څوک ټول ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، شکنځلې کوي، هغه سې ناکوچات خپروي چې هغه د ټولنې په خیر نه دی، دا معنی چې دغه فکر، دغه شخصیت او دغه علمیت غونه دي. نو څوک چې علمي اخته دی او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا دغه څرګندیږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسینکو روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي. هغه معلومات چې خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیری وخت داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې په خبره یې دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپل پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کیږي. کله نا کله دغسې پیښ سره مخامخ شوي یو مثال ښه مثال د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله نا کله چې راپور کا حساسیتونه راپورته کړي، او کله نا کله زیات ولورونو دی، او کله نا کله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بای خرڅېدل. دغه موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کړو، اتمان بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري، بیا څه رقم کومنت تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله نا کله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغسې الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا قناعت کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې قناعت نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلا کوو او یا کمنټ پټوو.
بله، کوم یو د سې کومنت راته وای خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنت وو؟
او ډیر دغه سموزات، زه تقریبا د 2018 کال راځي فیسبوک استفاده کوم، نو ډیر دغه خبرګونونه موږ لیدلې دي، ډیر دغه عکس العملونه موږ لیدلې دي. نو که درته وایم بیخي ډیر دي، ډیر وخت زما یې سکړای ما، خو بیا مهم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاس نه دور کړی او خپل فعالیت جاری ساتلی دی. کله نا کله موږ تاسو په ټولنه کې خلک دغه سي الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسو د ټولنې سره سمون نه خوري، زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ، خو بیا هم هغه خپل فعالیت جاری ساتلی دا او ما ته مونږ د منلی او خپل هغه څه رساجه په ټولنیز رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي اندارنګ د ټولنې د نور اقشار حقوقي ته دغه لپاره خپل ځخ ورته کړی دا، او د خلکو په کمنټونو پسې مونږ سره د ګرځولې. البته هغه منفي کمنټونه چې مثبت شي بیا دا غوم بیا هر کلی کړی دی.
تاسو د څه مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دی؟ مثلا تاسو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او په خوا کې ولوار ده او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوئ ولې د تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه د موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې ساتي چټي او همدارنګ ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډیر بلدیت نه لري او هر ښه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته چې خلکو ته زمينه برابر کړې ده چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه یا موضوع ښه درک نه کوي، بس د موضوع تر ویلو مخکې د عکس العمل وشي او وروسته چې بیا بحث ورسره وکړي یا په مسنجر خبر ورسره وکړي چې دا دی ولې دغه موضوع کړي، نو دا وایي زما سر نه شو خلاص. نو دا سم موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده او د فیسبوک اسان استعمال د خار څوک لاس رسي ورته لري کې درس ویلې کې نه ویلې کې مساته ولې کې ونه لري. دغه سي موضوعات کې بیا ځوانان په اساني سره کمنټ کولای شي او ځینې کسان بیا په جیلي اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي که په بل برخه کې مشکل درسره ولري دی په جیلي اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي که ته مثبت نظر هم خپور کې مثبت پوسټونه کوي. دغه سي موضوعات چې د فیسبوک اسان استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل وسډیر کړی دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته غدا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي.
ډیر دغه مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکې کړی یا په چا پسې دغه معلومات خبره کړي چې هغه حقیقت نه لري، دغه ترمنځ بیا دغه موضوعات راغلي دي او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خبره کړي په چا پسې د ځان خبرې خبرې کړي هغه ته بیخي تر ارز پورې رسیدلي یا ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم دغه مسایل سره مخامخ شوي او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه دا نو بیا تر ګټه تاوان ډیریږي. او
بله ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
کور ودان خوشاله اوس.
افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ زین ځوانان په ځای د دې چې د یو څه پاکل مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوه مرکی کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وایي چې معمولی یو حروف د یو لغات څخه فاتې چې وګوره لاس پنځلس کمنټ د تسوی منفي اما که څه موضوع دی راخستی د یو صحیح شو ویډیو یې پر خپل فیسبوک پانه، ټویټر پانه یا انستګرام دی څه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوا لایک درې لایک څلور لایک، یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشاینه. اکثریت خلک دا فکر دی داسې منفي جوړی چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي که پر ټویټر دی که انستاګرام باندې دی که لږ څه اشتباه یې درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلان کې اشتباه لري دا وکه هغه وکه املا دې سمه که هغه به ستاسو اشتباه سوي. اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه اپلوډ کړې دي وه ښه موضوع دې انتخاب کړې وه بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې لاته څه کېدلی شي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړي منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انستاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر دی فیسبوک انستاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به یو څه ورڅخه زده کړي. د ټوکو ټکال د فار راغلی، د خپل ساتیرې د فار راغلی، د زده کړې د فار نه.
د یو ځوان په صفت کراتوای له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نور ولایتونو اکثره وخت شایستان زرونه خپلم شو ویډیو په ټولنی کې چې بد رواج بد فرهنګي هغه ته اشاره پر موضوع باندې بحث دا
ما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوال باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم د یو عامه پوهاوي په توګه یې د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزنې په موخه کار اخلي، یعنی داسې څه نشلوي چې د هغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې هکله دې څه اورېدلي، څه دې لیدلي؟
زه خپل ځان درته یادوم، یو ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالم دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهېږم، داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه، چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسیلې کی، غلط پوسټونه کوي، په دې اکل راته وغږیږي.
کور آباد، لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ ک د یو چا څخه واخله هر لیکنه چې دیور پسې وکړه هغه ته نه ګوري چې د ځوان بیکګراوند دی مرته خراب کړي، شخصیت دی مرته خراب کړي، یا د هغه اجازه ستاسو ته د عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شانس تا اوس هم مشت سفرانې وینو چې خلک چا به اجازه پرته ویډیو کې دی، چا به اجازه پرته لیکنه کوي او معمولی جنجال سره وکي عکس اخلي دغه پر لیکنه. زه خوایم داس کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهیږي، داس کسان سره ناسه ولاړه او بل خو د ځوان د فارم د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هر برخه چې موږ او تاسو جوړیږي تعلیم په ودی باندې شپاره برخه کې اسری تعلیم ولرو تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوسی، په شهر کې په ګرځلاو هم پوسی، د یو چا سره په خبرو پر وی هم پوسی، په دې هم پوسی چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي، په دې هم پوسی چې د یو چا سره خپل ستونزې څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ اوساس خلک اوس تاسو وګوري په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپوري وایي، دا د حل لار نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوش نه ای په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کوم هم په پوسټ هغه ما پسیتی دې فکر کې چې دا اوس د نن سبا د ستونزې حل لار ده. خدانه
وس یو بل څه ډیر عام دا غا ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي، دا هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي، د شخصیت وژنه کیږي، په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زات ټول نړۍ دیوال، نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ستاسو ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سده باندې داسې ویډیو جوړی چې ټول افغانستان ته ضرر رسي. موږ یو ښه مثال وایلی شو سنې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناشتي، بیا اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګان جوړي د دې لپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ور باندې وګرځي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستاسو پښتون ته زه داخل سوم، لکه څنګه چې تاسو وویل چې نور نړۍ د انستګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ټول استفاده کوي. موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې تاسو خان دوه چې څکالي وکنو ته لیدونکي ترلاسه کوي، داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللي، لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونه نه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړې خلکو ته په ډېر ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو کتلي، هغوی هم پیسې ور باندې ګټي. همې شخصیت جوړ کړی، همې د خپل هیواد عزت ساتلی، همې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې د فارې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي ژبې په اړه ملنونه کسانې ګوري. دا معنی نه چې زه د ټیک ټاک د فارې ټلیفون د ښکینم پیس کوجور به کوم، ټوکی ټکالی به کوم، ځان شخصیت کام یو ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هیڅ پیسې نه دی او په دې باندې به هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هیوا ته د څومره زیان رسوي افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، دا چې کورونه څومره یو ملت ارزښت نور نړۍ ته کمی.
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان ستوری دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي ځلانده او قهرمان هیواد پیژندلې دی. اما ځینې ټکټاکران ډېر وایرل دي په خپل بیس په چورو غلطو خبرو باندې. دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکنځل بدې خبرې بد الفاظ بې تعلیمه داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي زه ورسره ګرځم هغوی چې افغانستان ګوري خلک یې ګوري وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دي بالکل هغه څه نه دي.
د تاسو نظر د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي. تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ ستاسو هیواد ستاسو قام تر سوال لاندې راشي شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا شو بی گراوند ونه لري یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ زه ډاډه یم. نو مکه وی داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې زوریږي وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري ټیک ټاک اکاونټ لري د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی دغه وخت چې پر فیسبوک انستاګرام یوټیوب ټیک ټاک باندې استعمالوي خپل شخصیت وژني افغانستان بد معرفي کوي کورنۍ مو بد معرفي کوي دغه وخت په درس تجارت او تعلیم باندې تیر کړي
او بیا راسه په سوشل میډیا کې هم هغه غټور څوړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
ਸਰਤ جنت افغانه